آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، روغ او سوکاله اوسئ. زه نو شبا شنایم په روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
په سوریه کې په یو هوایي برید کې د سلو څخه زیات کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما په جګړې کې د خیر خواهونو غوښتي چې د روژې په میاشت کې د جګړې ودروي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي چې د متحده ایالاتو د اساسو معلوماتو د افشا کولو مکمله ذمواري اخلي، او د نړۍ د اتو د وو لویو صنعتي هیوادونو مشران نن د جمعې په ورځ د ایټالیا په سیسلي ښار کې د جی وو هیوادونو په غونډه کې خبرې کوي.
د پکتیا امنی قماندان وایي چې وسله والو طالبانو د دغه ولایت د جانیخیل ولسوالۍ د بیانیولو هڅې پیل کړي دي. د قلم ټولنې دوه تنه په داسې حال کې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د ښوونځیو له زده کوونکو سره مرسته کوي چې په شمال ختیځ ولایتونو کې جګړې جریان لري، او د ناټو او امریکې روابط او یو بل ته اهمیت څومره او څنګه دی. قدرمنو اوریدونکو، په دې اکله رپورټ او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د پنځشنبه راځي هوایی بردونو د سوریه د دریزور شهر ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې د کورونیو د غړو سلو څخه زیات کسان وژل دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د خبره د جنگ د څاري یوې ډلې راپور کړی ده او رایټرز خبري اژانس خبره کړی ده. په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې رئیس رامي عبدالرحمن وویل چې د خبرت د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو کړی دي، او په وژل شوو کې درې دېرش ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه چې دغه کورنۍ و د شروالۍ په ودانۍ کې پناه اخیستې وه. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویان رایټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی ځواکونو د میدان په ښار کې د مئی په 15مه او 16مه هوایي بریدونه کړي او د نتایجو ارزونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما په جګړې کې د داخلو خواوو غوښتي چې د روژې په میاشت کې د جګړې ودروي. نور تفصیل د اکرام شینواري په دې راپورټ کې اورو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو د روژې مبارک میاشتې د رارسېدو له امله په یو پیغام کې چې د یونامه دفتر لخوا خپور شوی ویلي چې راتلونکي څو اونۍ به د افغانانو لپاره د عبادت، تفکر او په هغو کسانو شفقت د څرګندولو لپاره یو ځانګړی وخت وي چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله زیانمن شوي دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي رئیس او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه پیغام کې په جګړه کې له ښکېل خواو د روژې په میاشت کې له جګړو لاس په سر کېدو غوښتنه هم کړې ده. تدامی چی یما ماتو ویلی چی هیله لری چی دو رژیم پمیش که با دا افغانستان دا خلکو دا پارا داسی او پرسد برابر شی چی لیوبل سر نیجدی شی او پسولیز دول پاسلی لری کری دا دیل عمال زه دا جگلی پر طول و خکیل و غارو غک کم ترسو دینی مسئولیت تا زرناوی او کری او جگلی او دری دیوی ناما مشر پدقا پیغام که دو رژی زرار سیدول عمال دا افغانستان خلکو تا مبارکی هم بار کرده.
تیر شپه طالبانو د شاولی کوټ د ولسوالۍ د زنګیان په سیمه کې د پاوس په یو مرکز برید وکړ چې لامل یې د ملي اردو شپاړس عسکر وژل شوي دي او شپاړس نور ټپیان شول. د افغانستان د دفاع وزارت هم د 15 افغان عسکرو وژل کېدل تایید کړی دي. په کندهار کې د پولیسو ویان زیاد رانی امریکا ژغت وویل چې تیر شپې په جګړه کې د طالبانو وویشت کس هم وژل شوي دي، خو طالبانو بیا ویل دي چې درې کس یې وژل شوي دي. د طالبانو ویان کاری محمد یوسف احمدي ادا کړی ده چې په جګړه کې یې 15 افغان عسکر وژلي دي. دا په تیرې یوې اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې طالبان د شاولی کوټ په ولسوالۍ کې د افغان پوځ په مرکزونو بریدونه کوي. د مصر چارواکو ویل دي چې مخپټو وسلوالو کسانو دغه هیواد په د پلازمینې په جنوب کې په یو بس باندې برید کړی، لږ تر لږه 26 کسان وژل دي. په دغه بس کې کتبي عیسویان سپاره ول او یو خپل یو مذهبي مرکز په لور روانو چې برید پرې سوی دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویل دي چې د کایرې څخه 200 کیلومتره لرې وسلوالو کسانو چې په درو پیک اپ ډول موټرونو کې سپاره وو په دغه بس ها محل برید وکړ چې دغه مذهبي زیارت کوونکي د مینا ایالت کې د سیمول کلیسا ته راوړل. دا په مصر کې په کتبي عیسویانو د برید وروستۍ لړۍ ده. له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې د تیر کال د دسمبر او اپریل په میاشتو کې په درو کلیساو بمبې بریدونه وکړل او لسګونه عیسویان یې ووژل. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي چې د متحده ایالاتو د حساسو معلوماتو د افشا کولو مکمله ذمهواري اخلي. لندن ته په لومړي سفر کې تیلرسن وویل متحده ایالات په دې پښیمانه دی چې دغه معلومات افشا شول. د دې مخکې د برتانیې د چارواکو د مانچستر ښار د برید وروسته اخیستل شوي عکسونه د امریکا په رسنیو کې د خپرېدو وروسته شکایت کړی و. جمهور رئیس ټرمپ د پنجشنبه پر ورځ په یو بیان کې د ژمنه وکړه چې د دې مخفي معلوماتو د افشا کولو په اړه به پوره تحقیقات کوي او د امریکا عدلیه وزارت ته ویلي دي چې د دې مسلې په اړه جامع توګه بیا کتنه وکړي. د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو مشران نن د جمعې په ورځ ایټالیا د سیسلی په ښار کې د جی و هیوادونو په غونډه کې خبرې پیل کړي دي. دا ستاسو کو ده چې په دغه غونډه کې به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د نورو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په سوداګرۍ او د اقلیم په بدلون ژور اختلافات رابرسېره شي. دغه دوه ورځنۍ غونډه یو ورځ وروسته لاغه پیل شوې ده چې ډونالډ ټرمپ په بروکسلز کې د ناټو سازمان په غړو هیوادونو کې هیوادونو له دې کبله سخت انتقادونه وکړل چې په دفاع ډېرې لږ پیسې خرڅوي. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ ټسک وویل چې په دې کې کوم شک نشته چې په کلونو کې د جی 7 هیوادونو د غونډه ډېره ننګونې به ولري. د برتانیې صدر اعظم تریسا می به د تروریزم په موضوع بحث وکړي. د هغې سلاکارانو ویل دي چې هغه به د جی 7 د هیوادونو د مشرانو ته ووایي چې د انټرنیټ په شرکتونو نور فشار زیات کړي چې دا ډاډه کړي چې د انټرنیټ څخه افراطي مواد د ژر لرې کړي او چارواکو ته خبر ورکړي. د امریکا چارواکي دا مني چې د سوداګرۍ په مسله دوی د تاوده باسونو ته وکول لري. راپورټونه وایي چې ډونالډ ټرمپ په بروکسلز کې د اروپایي اتحادیې د لوړپوړو چارواکو سره په ملاقات کې جرمنانو ته د ډیرو بدو خطاب کړی او ژمنه کړې ده چې دوی به په متحده ایالاتو کې د جرمني میلیونونو موټر په خرڅلاو باندې بندیز ولګوي. دغه راز د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې تروریزم او شمالي کوریا مسله به د جی 7 په غونډه کې د مشرانو د ایجنډا مهمه برخه وي. ډونالډ ټرمپ چې د جاپان صدر اعظم شینزو ابه ترڅنګ ناست وویل چې په دغه غونډه کې به د شمالي کوریا مسله خاص تمرکز ولري. د امریکا د مونټینا په ایالت کې د ولسی جرګې د یو څوکۍ لپاره انتخابات هغه کاندید وګټل چې یو خبريالې راګوزار کړی وو. البته دا کاندید د انتخاباتو د ګټلو وروسته بخښنه غوښتې ده. نور تفصيل د روشان نورزي په دې رپورت کې اورو.
د پیشنا څلوري ساعتونه لانه وتیر سی وی چې جمهور غوښتونکي ګریک جین 40 خپل دیموکرات سیال ته ماته ورکړه او د مونټینا د ایالت د ولسی جرګې یوازنۍ څوکۍ وګټله. په لومړي سر کې خو د جین 40 انتخاباتي کمپاین د پیښې په اړه د ژورنالیست بن جیکوبس بیان رد کړی وو، خو د انتخاباتو د ګټلو وروسته په خپل جین 40 پیښه ومنله او بخښنه هم وغوښتله. تیر ماښام ما یو څه زده کړل. نه لطفا، زه غواړم ستاسو سره د زړه یو څه شریک کړم. تیر ماښام ما یو اشتباه وکړه. ما باید د یو خبریال سره داسې چلند نه وای کړی او زه د بن جیکوبس نه معذرت غواړم. د چهارشنبې په ورځ د ګارډین د ورځپاڼې خبریال بن جیکوبس په ټویټر لیکلی وو چې جین 40 هغه راغوزار کړی وو او عینکې ورماتې کړي وې.
او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان وایي چې د استرالیا د بیګ بش څلور لوبغاړو ورته په رسمي توګه د لوبېدو بلنه ورکړې ده. راشد خان وایي په دې اړه خبرې روان دي او په راتلونکو درو اونۍ کې به هر څه معلوم سي. که راشد خان د استرالیا د بیګ بش په لوبو کې برخه واخلي نو هغه به لومړی افغان وي چې په دغه سیالیو کې لوبیږي. راشد خان د هند آی پی ایل په لوبو کې هم برخه اخیستې وه او په دغه لوبو کې ښه ځلیدلی وو. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نوم د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. اوس هم په موکې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د پکتیا امنی قماندان وایي چې وسلواله طالبانو د دغه ولایت د جانخیل ولسوالۍ د بیانیولو حادثه پیل کړي او د ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې سنگرونه نیولې دي. هغه اندېښنه څرګندوي چې کله ځل طالبان دغه ولسوالي ونیسي بیرته لاسته راوړل به د حکومت لپاره ډیر ګران پریوزي. له قماندان مل پاسوال توریالی عبدیانی سره د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی مرکه کړې چې ستاسو پامه اوریدو ته راګرځو.
قومندان صاحب راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د پکتیا رجنی خیل ولسوالۍ په شاوخوا غرنیو منطقو کې د ځانونو د منسجمېدو هڅې پیل کړې دي. راپورونه ښیي چې طالبان هڅه کوي پر دغه ولسوالۍ بیا ډله ییز وسلوال بریدونه وکړي.
په دې اواخرو کې بس کوم راپورونه چې موږ ته راغلي، دښمنان غواړي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ هم چې د جنی خیل سره هم مرزه په دره د مقبل کې هم تعرکات ولري، او دغه چې جنی خیل په ولسوالۍ کې هم تعرکات ولري، او غواړي چې په امنیتي اصول باندې قرارداد باندې خپل غلطکی عملی تر سره کړي. دا واقعیت ده. نو زمونږ همدا اوس په ډنډ پټان ولسوالۍ په د مقبل دره کې په ساحه د انځر کنډاو کې بس عملیات مشترک عملیات ادامه لري، چې په دغه عملیات کې تقریبا په لساو کسان د مخالفینو ټپیان شوي دي، او تر دېرشو کسانو پورې دوی مړي لري. او دغسې په کوم هوایي برید هم چې تقریبا دوه هفتې مخکې ترسره شو، تر څلوېښتو کسانو پورې د مخالفینو قرارګاوې چې دلته وجود درلود هغه هم له منځه تللي دي. نو وروستی پلان زمونږ په جنی خیل باندې ده، پس له ډنډ پټان نه چې مونږ د جنی خیل ولسوالۍ په شاوخواو کې په بعضو کلیو کې چې هلته راپورونه راغلي چې مخالفین هلته ځان ته مورچلې جوړوي، نو زمونږ بل عملیات به هلته ترسره شي.
دغه ولسوالۍ له ډیورنډ کرښې سره سرحد هم نه لري، دوی معمولا له کومې لارو دغه سیمو ته اکمالات او تجهیزات رسوي؟
دوی فقط دا اوس پنځر کنډاو نری کنډاو د استقامت نه د منطقه د رباط نه دوی د چلم د ساحې نه دوی فقط غواړي چې جنی خیل ته راشي. اوس دا په کار ده چې موږ ژر تر ژره دغه لارې چې جنی خیل ولسوالۍ سره وصل کیږي، او ډیره مهمه ده چې دا انځر کنډاو ده، په دې باندې دا اوس عملیات روان ده او استقامات او کار روان ده چې دلته موږ خپل پرسنل او ملي پاسین کوونکي دلته ځای په ځای کړو. نو انشاءالله بیا دغه لارې د جنی خیل ټول بندېږي، بیا نور دوی نشي کولای چې چمکنیو خواته یا جنی خیل خواته یا د خوست خواته دوی تعرکات ولري.
تیر ځل چې وسلوالو طالبانو جنی خیل ولسوالۍ نیوله، په هغه عملیاتو کې د نظامي قوتونو شکایت دا و چې دوی ته په وخت اکمالات نه کېدل. دا ځل که طالبان په دغه ولسوالۍ باندې برید کړي، افغان امنیتي ځواکونو د حمایې لپاره کوم خاص پروګرام لري؟
بله، اوس خپله هم جنی خیل ته تللی وم، او د ټولو پوستو څخه هم د ملي اردو او سرحدي پولیسو نظمامه پولیس او د ولسوالۍ د امنی پولیس څخه مې لیدنه وکړل، د خلکو او قومي شوراګانو سره د ولسوالۍ د کارمندانو سره هم لیدنه کتنې درلود. انشاءالله چې ټول دا ډاډ ورکړي چې موږ به په پوره بیدارۍ به د دښمنانو په مقابل کې به جنګېږو. نو موږ د ټولو پوستو تحکیمات هم کړی ده، اکمالات هم کړی ده، او دا لړۍ دوامدار ادامه لري. ژر تر ژره په هغه ځینو کې چې بس مخالفین غواړي چې بس ځانته مورچلې جوړ کړي او بیا دغه لاره نامن کړي، دغه لاره چې د چمکنۍ نه تر جنی خیل پورې ځي، نو موږ ورته آمادګي لرو.
راپورونه هم وایي لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې وسلوال طالبان د دغه ولسوالۍ د نیولو هڅې کوي، او مخکې هم دغسې هڅې شوي دي. د جغرافیې له پلوه دا ولسوالۍ د طالبانو لپاره اهمیت په څه کې لري؟
د جغرافیې له لحاظه خو اهمیت یې په دې کې ده چې دا خو یو سبل عبور ولسوالۍ ده، لرې ده، بل کوم ځنګلونه چې هلته وجود لري، د جلغوزې او نور ونې چې هلته شته چې دوی کولی شي چې دغه نه استفاده وکړي، بل دوی کولی شي چې دغلته ځان ته قرارګاوې او د پټېدو ځایونه جوړ کړي، او د دغه ځای نه اوسې کولی چې خوست خواته هم اکمالات وکړي، خپل احمدخیل خواته، لدې منګل خواته، میرزکه خواته، سدکرم ولسوالۍ خواته، د چمکنۍ ولسوالۍ خواته خپل د ګروپونو اکمالات وکړي. نو په دغه وجه د جغرافیې له لحاظه د دوی دپاره دا ډېر اهمیت لري، او کوم ځنګلونه چې دي ځنګلونو نه هم دوی کولی شي چې استفاده وکړي، او نور خپل استخباراتي کارونه د دغه څخه تنظیم کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د قلم ټولنې دوه تنه په داسې حال کې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د ښوونځیو له زده کوونکو سره مرسته کوي چې په شمال ختیځ ولایتونو کې جګړې جریان لري. پاکلې د ګلرحیم نیازمن رپورټ په ګډه اورو.
د قلملار ټولنې دوه تنه په داسې حال کې په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د خونځې او لزده کوونکو سره مرسته کوي چې په شمال ختیځو ولایتونو کې جګړې جریان لري. د قلملار ټولنې مسؤلین عطاولا ویسا او متیولا ویسا هغه دوه ورونه دي چې له تیرو څو کلونو را په دې خوا هیواد کې د معرف په برخه کې لزده کوونکو سره د هغوی د اړتیاو د پوره کولو مرسته کوي. د معرف په برخه کې دغه دوه مرسته کوونکي اوس په شمالي ولایتونو کې د لری پرتو ولسوالۍ او خونځیو ته ځي، خو له دې مخکې د شمال ختیځ زون په ټولو ولایتونو کې لری پرتو ولسوالیو ته سفرونه کړي او له زده کوونکو سره یې اړوندې مرستې کړي. دوی وایي چې دا ځلې هوډ کړی په څلور دیرشو ولایتونو به ګرځي. له زده کوونکو سره له مرستو پرته به د کلو له مشرانو سره په دې خبره کوي چې خپل اولادونه خونځیو ته ولیږي. دوی وایي چې اوس هم یو شمېر خلک خپلې لوڼې ښوونځي ته نه پرېږدي. عطاولا ویسا شمالي ولایتونو ته د خپل سفر په اړه داسې وایي:
مزار، سمنګان، فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو د معارف عمومي وضعیت څخه لیدنه، د ماشومانو سره مرسته او د ولسونو سره خبرې کول، د ولسونو هڅول تر څو دوی د معارف سره مرسته او کومک وکړي.
دغو دواړو ورونو د شمال زون ولایتونو له سمنګان تر فاریاب پلری پروتو لسوالیو کې د خونځیو له ماشومانو سره مرستې کړې او قومي مشرانو ته د زده کړو د ارزښت پیغام ورکړي. متی ولاوی ساده خونځیو او زده کوونکو د حالت په اړه وایي چې دوی د لری پروتو سیمو د هغه خونځیو له زده کوونکو سره چې د حکومت له خوا ورته اسانتیاوي نه وي برابر شوی، د ماشوم د ادبیاتو د کتابونو، قرطاسي او بکسو مرستې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په ولسوالیو کې ډیر داسې خونځي ولیدل چې زده کوونکي یې سرل مرته د تدریس لپاره ناست وي.
ولسوالۍ ته ولاړو، له خلکو سره مې ولیدل، د ماشومانو سره مې په څنګ کې د ماشومانو د ادبیاتو کتابونه، کارتاسیا او د بکسو مرسته وکړه تر څو دوی نور هم زده کړو تشویق سي. هغه کلیوالي سیمې چې هلته ماشومان د غربت لاندې دي، غربت کې بېوزله دي، ژوند کوي، دوی د یوې کتابچې، یو قلم، یو کتاب وس نه لري. موږ هلته ښوونځي ته ولاړو، ماشومان تر ونو لاندې ناست یا تعمیر نه لري او هوا ډېره سخته ګرمه ده. یعنی دولت په عمومي سطح باندې په ټول افغانستان کې، که په شمال کې ووایو، ولسوالۍ ته ډېره توجه نه ده کړې.
د هغه په وینا د شته ستونزو سربیره له ټولو جدي ستونزه د معارف په تړاو د کورنیو بېغوري ده. ویسا وویل چې د دوی د رواني مبارزې اصلي هدف دا دی چې په ولس کې د زده کړو په تړاو مثبت فکر پیدا کړي. په قندوز کې د معارف ریاست مسؤلین وایي چې که په هر زون کې څو تنه ځوانان د قلملار ټولنې په څیر له معارف سره مرسته وکړي او خلک دې ته وهڅوي چې خپل اولادونه ښوونځي ته ولیږي، نو د هیواد په کچه به معارف ډیر زر پرمختګ وکړي او راتلونکي نسل به له جګړو وژغورلی شو. یو تن لیکوال جاوید واک وایي چې د معارف په تړاو د مثبت پیغام د خپراوي ترڅنګ د قلملار ټولنې د مبارزې یو ګټه دا ده چې له جنوب شمال ته د دوی راتګ د ملي یووالي پیغام لري. د سیمې خلک وایي چې د حکومت د کارونو ترڅنګ باید خلک هم د معارف او له معارف پرته په ځینو برخو کې د ولس په ویښتابه کې برخه واخلي، او که خپل ولس راویښ نشي او خپل حالت تغیر نه کړي، روانې جګړې به دوام ومومي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ګوزان یا پولیو ناروغي چې په نړیواله کچه خطرناک او درملنه ناشونی ده، ډاکټران په ډیره لوړه کچه ساري ناروغي هم ګڼي. په فراه ولایت کې د ګوزان ناروغي متخصص ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي نظافت او پاکوالی ته نه پاملرنه د ګوزان ناروغي سرایت ته زمینه برابروي. نوموړی وایي ګوزان ناروغي د هر ډول تماس او نظافت نه مراعت کولو له لارې له یو انسان څخه بل انسان ته انتقال موندلی شي.
درې طریقې باندې انتقال کوي: یو د مستقیم تماس څخه، چې یو شخص د بل شخص سره مستقیم تماس ولري او هغه پخته وسي، هغه پخته کولی شي. دوم، د پوزې د اوبو د لیاړو د شخص چې غیر مستقیم یا مستقیم طریقه په خوله کې یا د هضمي سیستم کې داخل شي، نو د په وینې کې تقسیمېږي او بیا به په عصبي سیستم باندې تاثیر کوي او ناروغه فلج کوي. او دریمه طریقه چې د مدفوع یا مواد غایته د طریقه څخه د دې طریقه څخه د دوه سرایت صورت مومي.
بل پلو دی فراه ولایت عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق هم د ګزند ناروغي په لوړه کچه ساري او په ګزند د اخته شوي ماشوم درملنه ناشونی بولي. هغه وایي د ګزند ناروغي څخه د تل لپاره د ژغورلو یوازنۍ لار دا ده چې ماشومانو ته هر ځل د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول شي.
دا ثابت خبره ده چې پولیو یو ډېر ساري مریضي او ډېر خطرناک او غیر قابل تداوي مریضي ده. بنان د مخنیوي لپاره بهترینه طریقه تطبیق د واکسین ده. یعنی هر کوچنی چې موږ تطبیق د کمپاین د واکسین د پولیو لرو دوه څاڅکي واکسین د خپل کې وڅڅوي هغه
د ډاکټرانو په وینا پاکوالی ته نه پاملرنه نه یوازې ګزند بلکې د هر ډول ناروغیو د خپرېدو لامل ګرځي. خو دینی عالمان بیا پاکوالی د ایمان یوه برخه بولي. دینی عالم مولوي حمید الله وایي نظافت او پاکوالی پر ټولو مسلمانانو فرض دی او هر هغه څوک چې پاکوالی ته پاملرنه نه کوي کامل مسلمان نشي کیدلی.
نظافت جز د ایمان دی، نو باید هر مسلمان نظافت نگادشت وکړي چې خپل ځان پاک وساتي او خپل اولاد د چټل اوبو او د چټل ځای څخه هغه پاک وساتي او روزنه یې د پاکۍ وکړي. اسلام کې امر دی چې باید پاکي په اسلام کې جواز چې باید اسلام باید ځان پاک وساتي، ځکه چې نافاکي خو هغه فرض موږ له نافاکه کال سره روانه دی، نو څنګه به څوک گزاره کوي؟
ګزند یا پولیو په ډیره لوړه کچه ساري ناروغي ده چې د روغتیا پوهانو په وینا د اوبو او سفرونو له لارې آن له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال موندلی شي.
د لنډو خبرونو د مهمو خبرونو لنډیز د پنځشنبه راځي چې د هوایي بریدونو د سوره د رزور شار په نږدې د اسلامي دولت د ډلې د کورنیو د غړو د سلو څخه زیات کسان وژلي دي چې ماشومان پکې شامل دي. دا خبره د جنگ د څاري ویډیو راپور کړی ده او رایټرز خبري اژانس خبره کړی ده. په لندن کې میشته د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې رئیس رامي عبدالرحمن وویل چې د غبرت د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو کړی دي او په وژل شوو کې درې دېرش ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه چې دغه کورنیو د شروالۍ په ودانۍ کې پناه اخیستې وه. د امریکا په مشرۍ د تلافي ځواکونو ویان رایټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی ځواکونو د میدان په شار کې د مئی په 15مه او 16مه هوایي بریدونه کړي او د نتایجو ارزونه یې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما په جګړې کې د داخلو خواوو نه غوښتي چې د روژې په میاشت کې د جګړې ودروي. سترې محکمې نن اعلان کړی دی چې په افغانستان کې به سبا د شنبه د روژې لومړۍ ورځ وي. د کندهار د شاوري کوټ پولیسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. په کندهار کې امنیتي چارواکو امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو د شاولي کوټ د ولسوالۍ د زنګیان په سیمه کې د پوځ په یو مرکز برید وکړ چې له امله یې د ملي اردو 14 عسکر وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت هم د 15 عسکرو وژل کېدل تایید کړي دي. د مصر چارواکو ویلي دي چې مخپټو وسلوالو کسانو د غیواد پلازمینې په جنوب کې په یو بس باندې برید کړی، لږ تر لږه 14 کسان یې وژلي دي. په دغه بس کې کتبي سویان سپارول او خپل یو مذهبي مرکز ته په لور وو چې برید پرې سوی دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د سوریې د میدان په شار کې د جمعې پر ورځ هوایي برید کړی دي. د راپورونو له قراره په دغه برید کې د اسلامي دولت د ډلې لږ تر لږه د سلو څخه زیات خپلوان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې د متحده ایالاتو د اساسو معلوماتو د افشا کولو مکمل ذمہواری اخلي. لندن ته په یو خپل لومړي سفر کې ټیلرسن وویل چې متحده ایالات په دې پښیمانه دی چې د معلومات افشا سول. له دې مخکې د برتانیې چارواکو د مانچستر ښار د برید وروسته اخیستل شوي عکسونه د امریکا په رسنیو کې د خپرېدو وروسته شکایت کړی و. د نړۍ د دوو لویو صنعتي هیوادونو مشرانو نن د جمعې په ورځ د ایټالیا په سیسلي ښار کې د جی وه هیوادونو په غونډه کې خبرې پیل کړي دي. دا استوکو ده چې په دغه غونډه کې به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د نورو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په سوداګرۍ د اقلیم په بدلون ژور اختلافات رابرسېره سي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې ټروریزم او شمالي کوریا مسله به د جی وه هیوادونو په غونډه کې د ایجنډا په سر کې وي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدر مون اوریدونکو د امریکا ناتو او پټولیزه کې د اروپا سره د روابطو په حقلم د دوه کارپوهانو او مبصرینو نظر غوښته دی په یو رپورټ کې په ګډه یو. د امریکا متحده ایالات چې د ناتو د نیمایی نه ډیر تمویلونکی هیواد دی، د دې هیواد مرسته د ناتو دپاره څومره د اهمیت وړ ده؟ په لندن کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر صلاح الدین سیدی وی
سره د دې چې د امریکای جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو څه منفي اظهارات د ناتو په اړه درلودل او تر یو حده پورې مواجهه وشوه، دا مصارف څنګه تقسیم شي؟ له بلې خوا د ملتونو د خلکو خاصتې چې نه غواړي په نظامي برخه کې داسې مصارف وکړي چې د هغې په نتیجه کې د دې جیبونو ته ازار ورسیږي. دا دواړه چې سره جمع او ضرب و تقسیم کړو، ضرورتونه چې سره جمع ضرب او تقسیم کړو، په دې نتیجه رسیږو چې دا هیوادونه یو بل ته ضرورت لري. په دې خاطر باندې سره دې چې داسې علایق او علایق موجود لري چې اروپایي هیوادونه نظر په هغه اظهاراتو چې ډونالډ ترامپ د ناتو په موت کې کړي و دومره زیات همکاري علاقمند نه دي. اما خبره دا ده چې چانس او انتخاب بل نشته. دلته د سیاست مدارانو نقش او د عام خلکو په اصطلاح هغه نبض تر یو حده پورې سره متفاوت دی، اما زه فکر کوم انتخاب نشته غیر د دې چې په تفاهم ورسیږي او په دې مورد کې د تروریزم سره د مشترکې مبارزې لپاره مشترک پلانونه وسنجي او کار سره هماهنګ شي.
سیدی دا هم وای دا مهال د امریکا او اروپا ترمنځ ترینګړي اړیکې نه محسوسیږي، خو د وخت په تیریدو به دا اړیکی سست شي.
هغه نږدې روابط چې کلاسیک مخکې وو داسې ګومان کیږي چې فاصله سره عمیق کیږي، اما دا فاصله محسوسې دي که محسوسې نه دي؟ د فعلن لپاره محسوسې نه دي، اما دا یو په مجموع کې یوه پروسه ده چې روانه ده چې د امریکا تاثیرات په اروپا کې کمیږي. د اروپایي هیوادونو علایق دیخوا آسیایي هیوادو طرف ته د چین سره شواهد داسې ښیي چې دا روابط به قوي تر شي نسبت امریکې ته. په نړۍ کې یو سلسله جنګونه، یو شمېر جنګونه جریان لري چې په هغې کې اروپایي هیوادونه ډېر ځلې د امریکې د خاص پر بنیاد باندې زیات علاقمندې نیسي. په صراحت ویلی شم چې په افغانستان کې یو سلسله اروپایي هیوادونه کوم خاص برنامه نه لري لکه هغسې چې امریکې لري، اما د امریکا دپاره یو سلسله اقدامات کیږي چې دا د سیمې خلک دا حالت احساسوي، دا چې د خلکو نبض څه رقم دی او حاکمیتونه د هغې په خلاف باندې عمل وکړي. زه فکر نه کوم چې په امریکا کې اوږدمهاله دوام پیدا کړي.
آیا ناتو امریکا ته اهمیت لري؟ که لري نو په کومو برخو کې؟ اولې د سیاسي چارو څېړونکي هاشم وحدت یاربی وی سره لدی چې امریکا په سیاسي، اقتصادي او نظامی برخه کې یو پیاوړی هیواد دی، خو ناتو ورته په لاندې دلایلو د اهمیت وړ او ورته اړتیا لري.
یو دا چې روسیه او چین به د پامه اونو غورځول شي چې هغه هم اوس په قوي کېدو په حالت کې دی، هم اقتصادي پلوه، هم د نظامي پلوه، هم د هغوی تاثیرات په منځني ختیځ او د اروپایي په مسایلو کې د هغوی تاثیرات ډېر زیات شوي دي. دې په خاطر د امریکا دپاره په تنهایی باندې دا به ډېر ستونزمن کار وي چې دوی دغو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. دویم مسله دا ده چې باوجود دې چې امریکا به یو پیاوړی هیواد اوسیږي، خو د دنیا ستونزې ورته زیاتې شوې دي او دا دنیا ستونزې بدون د ناتو د 28 غړو هیوادونو څخه د امریکا لپاره یو ستونزمن کار دی چې دوی به دا مشکلات له منځه یوسي. دغه د دنیا لوی ستونزې نور هم په پراخېدو دي او دا د امریکا لپاره به یو ستونزمن کار اوسیږي چې بدون د ناتو نه د حل کولی شي. او څلورمه مسله چې ډېره زیاته مهمه ده هغه داره چې امریکا نسبت د نورو د وویشت باقي ناتو هیوادونه چې پاتې کېږي، غیر هیوادونه چې پاتې کېږي، هغوی څخه لرې په یو ساحه کې پرته ده او ستونزې په اروپا او په آسیا کې پرتې دي، منځني ختیځ کې پرتې دي، د ناتو څخه په لوجستیکي بخش کې امریکا ډېر استفاده کولی شي او ورته ضرورت لري. څلورم مسله دا ده چې د ناتو هیوادونو د امریکا سره په داسې یو حالت کې مرسته وکړه چې په افغانستان کې خپل سرتیري رو اروپایانو واستول، عراق ته واستول، باوجود د دې چې حمله د 12 سپتمبر په امریکا کې شوې وه، په اروپا کې نه وه شوې او نه د ناتو د نورو غلو غړو هېوادونو باندې شوې وه، په داسې یو حالت کې د امریکا تر څنګ سره ودرېدله. او د دې په مسایلو په خاطر د امریکا دپاره د ناتو موجودیت ډېر زیات اړین دی.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولاندو شیبو کې بیا هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا، الله مات.